ستوري مشي دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د مارچ د میاشتې 2 منټه دا په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته ز نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکای صدر جو بایدن ویلی امریکا د یوکراین د خلکو سره ولاړه ده. بایدن ویل د روس کرنسی 13% غورځېدلې ده او د سټاک مارکیټ یې 20% ټیټ شوی او د روس تجارت یې د زنډ ښکار دی. صدر بایدن زیاته کړه د روس اقتصاد تباه کیږي او پیوټن یې ذمہوار دی. درخوا د پاکستان حکومت د صدارتی حکم په ذریعہ د کال 2001 د انکم ټیکس په قانون کې بدلون راوسته. هم په دې حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د مالیاتی بخنې د سکیم اعلان وکړ او د خیبر پختونخوا نورو برخو په سیر افغان کډوال کیمپونو کې هم د پولیو د مخنیوي کمپاین روان دی. سرټکی تاسو واوریدل وزو د رپورټونو په لور.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
در وایس اف امریکا دی ودا د لوی خیبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. د امریکای صدر جو بایدن د مارچ په لومړنۍ نیټه بیگا د قوم ته خطاب کړی دی. په دغه کې د امریکای صدر جو بایدن وویل چې امریکا د یوکراین د خلکو سره ولاړ ده خو په دغه جنگ کې به ښکیل کیږي نه. د روس د اقتصاد په اړه باندې وویل چې د روس اقتصاد چې کوم دی هغه په ښکته باندې روان دی او د دې ذمهوار چې کوم دی نو هغه صدر پیوټن دی. په دې اړه درته نور تفصیل د همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
په داسې حال چې د روس صدر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ښارونو لکه خارکیف او کایف حمله سیوا کوي. د امریکای صدر جو بایدن ته کانګرس شریکې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي دي امریکا به اوکراین ته ځواکونه نه ورلیږي او یوازې د نیټو ملکونو د دفاع لپاره به ورځي. بایدن زیاته کړې ده چې آزاد نړۍ د پوتین د یرغل خلاف رایوزه شوې ده.
آزاد نړۍ د هغه حساب غواړي. آزاد نړۍ چې پکې د یورپي یونین 28 غړي هیوادونه لکه فرانس، جرمنی، اټلی او نور هیوادونه لکه برتانیا، کینیډا، جاپان، کوریا، آسترالیا، نیوزیلند او آن تر دې چې سویټزرلند هم په هغه هیوادونو کې شامل دي چې روس باندې زور اچوي او د اوکراین د ولس سره مرسته کوي. پوتین د دوی نه وړاندې چیرې هم په نړۍ کې داسې نو یوازې شوی.
بایدن وویل چې په ګاونډي ملک د قبضې شروع کولو په وخت پوتین غلطه اندازه لګولې و.
دغه خیال و چې موږ به په کور او ایوان کې دننه په خپلو کې سره وویشي. دغه دا خیال و چې موږ به په یورپ کې هم په یو بل سره تقسیم کړي خو پوتین غلط و. موږ تیار یو، موږ یو ځای یو او موږ همدا کار تر سره کړی دی.
بایدن وویل چې وخت به لګي خو امریکا او د نیټو ائتلافیان به خپلو سره یو ځای وي او ازادي به په ظلم غالب شي. بایدن د تیر کال د اگست په میاشت کې د افغانستان نه په بد انتظامۍ سره د وتلو هیڅ ذکر په خپل وینا کې نه دی کړی خو د بایدن د وینا په اړه د ریپبلیکن کون په خپل ځواب کې د آیوا ریاست گورنر کیم رینلز افغانستان د ناکامۍ بللې او په دې کلکې نیوکې کړې دي.
د افغانستان نه په بده طریقه د وتلو قیمت د امریکایانو د ژوند نه زیات وو. دې زموږ ائتلافیانو سره دوکا وکړه او زموږ دښمنانی زړه ورکړل.
سیلونکو وای که هر څه دا وخت ډیر شاین لا صحیح نه دی معلوم خو د وسنی حالاتو پرانا کې کو ورته وکتل شي نو سم خبره معلومی کی چې بایدن په خپل خارجه تګلارې کې زیات وخت د اوکرين په شخړه خبرې کړې دي. د امریکای د سلنیز ادارې میډل ایست انسټیټیوټ سیلونکو براین کټلز وای ډیر شاین لا نه دی ښکارا.
زما په خیال په دې وخت کې بایدن تر دې دمه خپل تجربه او خپل اهمیت ثابت کړی دی خو دا هر څه په دې اړه لري چې وړاندې په اوکرين کې څه مخې ته راځي.
د سلونی ستاره جرمن مارشل فنډ سلون کې مايكل کیمیج وای د اوکرين په اړه د بایدن وینا ته د دواړو سیاسي ګوندونو مرسته به ماسکو نوټیس کړی وي.
د خارجي پالیسۍ په توګه کورته وکتل شي نو دا یو اهم پیغام دی. پوتین به د امریکا په سیاست کې کمزوري او اختلافات لیدل غواړي. زما په خیال نه یوازې بایدن بلکې هر څوک په دې خبر دی چې دا وخت نه دی چې دغه پیغام ورکړل شي.
صدر بایدن یو وار بیا ویلي دی چې امریکا به اوکرين ته ځواکونه نه ورلیږي او زیاته یې کړه چې دی او د نېټو ائتلافیان به د نېټو د علاقو دفاع کوي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن.
د دیو سره اوسې دا وایي صف امریکا دیو دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. دیو تاسو په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب او ټلګرام باندې هم فالو کولای شئ. د یوکرين جګړه لا دوام لري. روس د یوکرين په خارونو باندې بریدونو ته زور ورکړي. د اروپایي هیوادونو د روس په مرسته په بیلاروس باندې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکای صدر جو بایدن بیګا په خپل وینا کې دا خبره کړې ده چې د روس کرنسي 13% او مارک د ونډو مارکیټ یا سټاک مارکیټ یا سلوخ 20% راټیټ شوی دی. په دې اړه درته نوټ تفصیل د دیوا همکار نو شیروان قلندر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د شورو چهارشنبه په ورځ د اوکراین چارواکو ویلي دي چې روسي پوځونو د اوکراین په دویم لوی خار کیف باندې د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړي او د اوروژن ادارې چارواکو بیا ویلي دي چې د روس میزایل حمله کې په خارکیف کې یو ودانې په نښه شوې چې په کې لږ تر لږه څلور کسان مړ شوي او نه نور ژوبل شوي دي او د دې ترڅنګ یو شمېر نور ژغورل دي. د اوکراین خارجه چارو وزارت هم د شورو په ورځ یو ویډیو خپره کړې ده چې په کې یو تباه شوی میټرنټي هوم یا د ښځو د صحت د پام ساتنې خصوصي مرکز په هدف شوی. د روس دفاع وزارت دا وکړه ده چې د اوکراین سویلي خار خیرسنیه قبضه کړې ده خو اوکراینی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. البته د برتانیې په یو استخباراتي رپورت کې ویل شوی دي چې روسي ځواکونه د خیرسن مرکز ته ورغلي او محدوده لاسته راوړنې کړې دي. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې روسي ټینکونه او جنگي الوتکې د اوکراین په خارکیف، میریپول او چرنیو خارونو باندې پرله پسې بریدونه کوي. اخوا د امریکا ځواکونه د نېټو ځواکونو د مرستې او تربیې لپاره د نهې سه شنبه په ورځ د جرمني نیومبرګ سیمې ته رسیدلې دي خو صدر بایدن کانګرس ته خپل وینا کې ویلي دي یوکرین ته به د جګړې لپاره پوځونه نه لیږي. د کرملن ترجمان دیمیتری پیسکاو مطبوعاتو ته ویلي دي چې نن به د اوکرایني چارواکو سره د خبرو اترو دویم پړاو کیږي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي نه د خبرو زه خودلی. د تیر ګول دوشنبه په ورځ هم په بیلاروس هیواد کې د اوکرين سرحد ته نږدې د روس او اوکرایني چارواکو ترمنځ لید کاته شوې وو چې پکې اوکرين د فوري ډزبندې غوښتنه کړې وه خو روس یې څه ځواب نه دی ورکړی. دیمیتری پیسکاو دا نه دی ویلي چې نن به په څه موضوع خبرې کیږي. بلخوا د فرانس صدارتي ماڼۍ په ټویټر ورکړې شوې بیان کې ویلي دي چې اروپایي هیوادونو د روس د مرستې په ځواب کې په بیلاروس هیواد نوې بندیزونه منظور کړې دي چې د بیلاروس د لرګي، سټیل او پوټاش اقتصاد باندې به اغیزې وکړي. د امریکا نیټو هیوادونو، یورپ، استرالیا او د نړۍ وشتمنه هیوادونو لخوا په روس د سختو بندیزونو وروسته د کرملن ویان دیمیتری پیسکاو ویلي دي چې د غربي نړۍ د بندیزونو وروسته اقتصاد سخت درز خوړلی. د بهرنیو هیوادونو د خبریالانو سره د خبرو په وخت د کرملن ترجمان وویل چې هیواد یې صلاحیت لري او داسې پلانونه لري چې د بندیزونو د اثراتو مخه ونیسي. په اوکراین د حملې وروسته د روس د ونډو بازار نن په درېیمه ورځ هم بند پاتې و او انډیپندنت نیوز ویلي دي چې د غربي نړۍ د بندیزونو له وجې د روس کرنسي راپرېوتې ده او په مارکیټ کې د روس په لکونو ډالر ډوبې شوې دي. صدر جو بایدن بیګا سټیټ آف د یونین په موقع ویلي وو چې د روس په اقتصاد یې داسې گزار کړي چې سوچ یې هم نه و کړي.
دا وایس اف امریکا ډیوه دا د لوی خیبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. د پاکستان حکومت د صدارتي حکم په ذریعہ د کال 2001 د انکم ټیکس په قانون کې بدلون راوسته. هم په دې حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ مالیاتي بخنه د سکیم اعلان هم کړي. په دې اړه باندې را سره د مردان څخه د ډیوه خبريال ریاض حسین صاحب را سره د ورته کړي وي. ستړي مشه په خیر راغلي ریاض حسین صاحب.
ډیر مننه نصر الله صاحب.
ریوسن صاحب عمران خان سکیم اعلان کړی دی که په دې دا څه قسم سکیم دی که په دې اړه باندې د ډیوا کتونکي او ورېدونکي سره لږ معلومات شریک کړئ.
جی نصر الله صاحب دا 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه اعلان کړی دی او ویلي دي چې را موږ هڅه کوو چې را سنتونو ته د ودې ورکولو لپاره په پاکستان کې داسې یو سکیم اعلان کړی شوی دی چې هغه کې خاص کر هغه سرمایدار چې هغه پیسې لري او سره پیسې دي او هغه خاص کر په صنعتونو کې یا په کارخانو جوړولو کې چې د خپلې پانګونه وکړي دغه سکیم کې دا ویلي شوی دي چې که څوک په صنعتونو کې پانګونه وکړي نو د هغه نه به که د هغوی سره پیسې هر قسمه طریقه باندې راغلي وي د هغوی نه به دا پوښتنه نه کېږي چې دغه پیسې په کومه ذریعه باندې ګټلي دي او دا یو تا حکم ویلی دی چې په دې کې بده دونه د انکم ټیکس چې کوم قانون دی په هغه کې بده دونه 15% ټیکس نه اخستل کیږي او باقي ټیکس نه چې دغه هغه بده نه اخستل کیږي د شلو نواخل در 15% پورې په ځای باندې بده دونه 15% ټیکس نه واغستی شي او کدوې دغه تکي کارخانه ولګي. دې کې دغه یو خبره هم ده چې هغه کارخانه دار یا هغه سرمایه دار که هغه په بهر هیوادونو کې خپل کاروبارونه کوي یا الته کارخانه لګولي او هغوی غواړي چې یره دغه خپل کاروبارونه پاکستان ته منتقل کړي دلته کې کارخانه ولګي نو بیا پکې دغه امینستي یا دغه بخنه هم ورکړي دا چې دغه کوم سرمایه دار دي یا صنعتکار دي او هغوی خپل سرمایه وروړي پاکستان کې کارخانه ولګي نو د 15 کالو پورې بعد هغه ته مالیه هم معافي. د دې سره سره دغه یو پکې هم شرط دی چې د دې لپاره پوښتنه نه کیږي چې دوی په کومو ذریعو باندې دغه پیسې ګټلې دي که دغه چې بیا په هاندا خبره کوي چې بهر خلکو سره زیات خلکو سره پیسې شته دي او هغه په غیر قانوني توګه باندې خلکو ګټلې دي نو هغه بیا
ریاض حسین صاحب د عمران خان د سکیم اعلان کړل ډېر لوی سکیم دی چې د بهر نه خلک پیسې راوړي د پوسټ پتی نه کیږي دا سکیم په دې وخت کې ولې اعلان کو او دا سکیم د اعلانولو وجوهات څه دي وجه څه کېدل شي د دې وخت په دا سکیم اعلانولو؟
جی نصر الله صاحب دا وخت کې د پاکستان اقتصاد چې دینو هغه ګڼ شمېر مشکلات سره مخ دي. په ورستو کې چې کوم ریپورت راغلی دي یا په مطبوعاتو کې چې کوم خبرونه راغلي دي یا چې پاکستانی ادارې دي په خصوصي توګه د مرکزي بینک لخوا چې کوم فګرز ورکول کېږي یا کوم شمېرې ورکول کېږي په هغه کې د پاکستان چې پاکستان ته چې د بهر هیوادونو کې کوم خلک کار کوي کوم تفصیلات زر دا غوښنه چې کوم خلک پیسې رالېږي یو خو هغه راکمې شوې دي. د دې سره سره بیا دغه هم د چې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره او تجارتی خساره چې دا هغه هم مخ په وړاندې روانه ده. پاکستان چې کوم مالیاتي خسارې سره مخ دي هغه هم ډېر زیات د خطرې نه ډک دي. دغه خبره هم ده خو د دې سره سره بیا د پاکستان ایکسپورټس چې دي نو هغه هم رقم شوی دي کم چې برآمدات د پاکستان ایکسپورټس او د امپورټس د دې په میاشت کې چې کوم فرق دی هغه ډېر زیات دي او بیا د پاکستان برآمدات د زیاتولو لپاره عمران خان هم په خپل وینا کې دغه خبره کړې وه چې زمونږ د هڅې دي چې مونږ خپل برآمدات سیوا کړو نو د هغې لپاره به بیا کارخانې لګول غواړي او دغه امینستي سکیم یا دغه د بخنې سکیم چې کوم دي راوړلې دي هم په دغه بنیاد راوړلې دي چې خلک د بهر نه راشي یا په پاکستان کې دنه کوم خلک وي چې هغوی ته دغه بخنه ورکړي شي د ټیکسونو په مټ کې او هغوی دلته کې کارخانې ولګي نو هغوی دا وایي چې یو خو به دې سره د پاکستان کې دننه چې کوم د کارخانو پیداوار دي هغه به زیات شي بیا به پاکستان ایکسپورټ د دې خبرې جوګه شي چې هغه به ایکسپورټ شي بهر به سامانونه خرڅ کړي او هغه سره به بیا پاکستان ته ډالر راشي. نو دې وخت کې پاکستان اقتصاد چونکې د مشکلاتو سره مخ دي او چونکې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او د ګیسو قیمتونه هم هغه ډېر زیات په تیزۍ سره روان دي زیاتېږي نو د پاکستان ویل کېږي چې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره چې دنو دا به په راتلونکي وخت کې تقریبا 4-5 میاشتې پاتې دي د دې روان مالي کال دا به وي 40 ارب ډالر ته ورسي. نو دغه یو مشکل دی پاکستان ته او پاکستان دغه کوشش کوي که د بهر نه یا داسې خلکو ته امینستي ورکړي چې خلک پیسې راوړي پانګونه وکړي په پاکستان کې نو دې سره به د پاکستان اقتصاد چې دینو هغه وده بیا مومي.
په دې اړه باندې د بهر نه پیسې راوړل یا خلکو ته داسې سکیم ورکول په دې اړه باندې خلکو ته خو به خص کې مخکاري خو مخالفه غوندونه په دې اړه باندې سوې اقتصاد پوهان په دې اړه باندې سوې
جی اقتصاد پوهان دې ته په خپل نظر باندې نه ګوري. نصر الله صاحب دغه یو خبره دا چې څه داسې خلکو سره زما نن هم خبرې شوې دي او هغوی دغه خبره کوي چې یو اړخ ته که دغه اسکیم یو ښه اسکیم دی چې د دې سره به پاکستان ته خلک پیسې راوړي، که راوړل غواړي نو پیسې به دلته کې راشي، پاکستان کې به صنعتونه ولګي یا پاکستان کې به کارخانې ولګي، خو هغوی بیا هم په دغه باندې امید دومره نه و چې یا آیا پاکستان به د پاکستان خلک به یاره پاکستان ته پیسې راوړي، دلته به کارخانې ولګي که اوبه نه لګي، ځکه چې دلته کې غیر یقیني صورتحال وي، زیات خلک چې دینو د دغې سره مخ کېږي. یو حکومت راشي د هغه یو شان پالیسي وي، بیا چې بل حکومت راشي د هغوی بیا بل شان پالیسي وي. یو دغه خبره ده. بل دغه ده چې پوهان په دې خبره باندې دا خبره هم کوي چې د دې نه وړاندې د مالیات د نړیوالې مالیاتي ادارې ایمف لخوا اوس په دې ورستو کې پاکستان ته چې کوم د قرض یا د پور چې کوم شپږم قسط جاری کړی شوی وو، نو دغه دوران کې هم ایمف چې دی نو پاکستان ته دا خبره کړې وه چې تاسو به داسې کومه ایمنیسټي نه راوړئ، داسې کوم د بخښنې سکیم به نه راوړئ په راتلونکي وخت کې. یو دا خبره ابل ایمف دا خبره هم کوي وه پاکستان ته، ویلي وو چې څومره هم رعایتونه تاسو ورکوئ، که هغه د ټیکسونو په مت کې دي او که هغه د خوراکي شیانو په مت کې دي یا که هغه د قرضو په مت کې دي، نو ورته وي چې دغه چې کوم رعایتونه دي دغه دې واپس واخلي. هم دغسې پوهان دا خبره هم کوي چې یاره دې د دې سکیم مخالفت چې دینو هغه خو نړیوال بینک هم کوي او بیا نړیواله مالیاتي اداره هم د دې مخالفت کوي. بیا د دې سره سره بیا پوهان دا خبره هم کوي چې پاکستان چونکې په د اف اے ٹی ایف چې کوم د پیسو د تګ راتګ یا د غیر قانوني پیسو د اثار اداره ده، اف اے ٹی ایف د هغې په خړ لیست کې شامل دی، نو دغه چې کوم پاکستان په دې خړ لیست کې شامل شوی نو د هغې بنیادي وجوهات هم دغه و چې یاره پاکستان کې یا د پاکستان نه بهر ته یا پاکستان په هغه چیزونو باندې نظر وساتي چې کوم غیر قانوني پیسې چې دي نو هغې تګ راتګ شي، یا تورې پیسې خلک سپینې نه کېږي، یا کوم کرپشن چې کېږي په هغې باندې نظر وساتي، یا د بینکونو په ذریعه چې کوم پیسې لیږلې کېږي را لیږلې کېږي چې په هغې باندې نظر وساتي. نو که دغې ته بیا پوهان داسې بوي چې که د اف اے ٹی ایف دغه چې کوم خل نوم کې پاکستان شامل دی او دغه پاکستان دغه ګامونه پورته کوي، نو بیا به په هغې باندې څه قسم اثر پرېږدي، او دا بیا یاره څرګندوي چې یاره کېدی شي بیا پاکستان دغې خل نومل کې بیا پاتې شي.
ډېره زیاته مننه ریاض حسین صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو.
ډېره مننه، ډېره مننه جی، ډېره مهرباني.
د ډیو سره اوسئ
د وایس اف امریکا ډیو ده. ډیو تاسو په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب او په ټلګرام باندې هم فالو کولای شئ، د ملګرو سره شریکولای شئ. د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر افغان کډوال کیمپونو کې هم د پولیو د مخنیوي کمپاین روان دی. په دې اړه باندې نور څه تفصیلات دي تاسو ته د سیمینا د ډیو د خبریال شاهنشاه اپریدی په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا نورو برخو په سیر سرخر پیښور کې هم د پولیو د مخنیوي کمپاین روان دی. دغه ویکسینیټران په پیښور کې موجود افغان کډوالو کیمپ کې ماشومان د پولیو په ضد ویکسین کوي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز شمیرو تر مخه پیښور کې 8,603 ماشومان د پولیو کترو د پاره هدف دي، چې په کې لویه شمیره د افغان کډوالو هم ده.
دا د پیښور افغان کډوالو کیمپ کینل ټاون دی. په دې کې خواوشه 250 کال کم عمر ماشومان د پولو کترو د پاره هدف وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وروسته د کډوالو چې کم شمیره ده هغه سیوا شوې ده، او په دې کډوال کیمپ کې د ماشومانو د پولو کترو د پاره هدف هم سیوا شوې ده. د پولو کارکونکو وینا تر مخه دلته خواوشه 315 ماشومان د پولو کترو هدف دي.
له دې وړاندې د پولیو مهم پرانستی د سورې پر مهال د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر شهزاد منګش ویلي پاکستان او افغانستان د پولیو د مخنیوي لپاره یو بلاک ګڼل کیږي. وای په افغانستان کې پولیو مثبت پیښه راتلل د پاکستان لپاره یو شان منفي اثرات لري.
په هغه کې زموږ ټیمونه موجود وي چې کم ماشومان دې خوا راځي هغوی ته مونږ ویکسینیشنس کوو، او ریتا دا کتری ملاویږي او نور ویکسینیشن زمکو په کندوز کې یو دوا کیسز راغلي دي هغه دټ از هغه زموږ د پاره یو قابل تشویش امر دی خو مونږ یو اطلاع چوشي چیرې یو پرابلم شته دی نو هغه د پاره ته بیا نور مستعد شي نو ان شاء الله هغه د پاره مونږ تیار یو چې دا هم تدارک وکړو
د پولیو صوبائی ادارې وینا تر مخه پیښور کې درې لوی افغان کډوالو کیمپونه موجود دي چې پکې زرګونو کډوال میشت دي د پولیو کارکونکو وایي د اگست میاشت راسي د کډوالو شمیره سیوا شوې ده او پولیو کمپاین په دوران کار هم سیوا شوې ده زبی الله د پیښور په کینال ټاون کې د تیرو درې لسیزو راسي میشته وای پینځلس کلن رور یې د ګوزن د لاسه معذوره شوې د پولې د مخنیوي کترو اهمیت څخه ډیر ښه خبر دی
پینځلس کال ولس کال ته اوسېږم او دو بچی مې پینځه کلن دي او پولې کترې چې دي مونږ راځي باقاعده آرام میاشت راځي واچوې د خپل یار نه ماچو د دې مونږ مشغول یو خپل حکومت نه مطلب دومره خیال دا عوام ساتي زما خپل رو دی اوس پولې متنې چولې مشکل ورته دی کمزور هم دی مغزون هم کمزور دی نو مجبور نه چوزه کچې زموږ ته مشکل دی
د خیبر پختونخوا په یو کم دی زیلو کې د پولو مهم دویم پړاو نن درې مورز ده د پولو د مخنیوي دغه کمپاین به تر 500 نور ورځو پورې دوام لري چې پکې خواوشه دوش پیته لکه ماشومان ته په پولو زد ساس کې چول کیږي د خیبر پختونخوا سرخر پیښور او خیبر زیلو کې به پولو مهم تر 5 ورځو پورې دوام لري شاهین افریدی وایس اف امریکا ڈیبا پیښور
من آمد ام من آمد ام کې عشق فریاد کنن من آمد ام زه تاسو ټول کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیات شوې ده لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټول عمر د مازورتیا نه اوساتي
دا وایس اف امریکا ڈی ودا د لوی خبر پښتونخوا په دویم برخه کې درته زه نصر الله خان بیا هرکلی وایم د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونو ان امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پاکستان کې د پیکا پریونشن اف الکترونیک کرائمز ایکټ یا برېښنایي جرمونو د مخنیوي د کال 2014 په قانون کې راوستي بدلونونه او لنډمحال قانون نافذ کول د ولسی حقوقو د ترولو او د رائے د اظهار د ازادۍ د لمنې راغونډولو حسب للیدا د بشري حقوقو دواړو تنظیمونو د پاکستان د حکومت څخه غوښتل چې دغه قانون دی په بشپړ ډول ختم او یادې پکې د بشري حقوقو د نړیوال معیار سره سم بدلونونه وکړي شي دا غوښتل په داسې حال کې شوې چې د ګول یا دوشنبه په ورځ ګرد هیواد کې د خبريالانو بیلابیل تنظیمونو د دغه لانجمن لنډمحال قانون پر ضد پراخ مظاهره کړې دي اسلام آباد های کورټ هم دا قانون تور قانون ګرځولې دی د نهه پورز د پیکلن محل قانون پر ضد د خواستونو اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطهر من الله ویلو په پاکستان کې خو قانون هم د ناقدینو پر ضد عملی کیږي خغلی اطهر من الله ویلو د وزیر اعظم عمران خان د تیرې ورځې د وینان داسې سرګندېږي چې ګنې هغه ته د دې قانون په اړه سمه لارخونه نه ده شوې په دې اړه باندې را سره د اسلام آباد څخه عبد الله مومن ملګری شوی چې خبریال دی او په عدالت کې په دغه وخت کې موجود و کله چې جسټس اطهر من الله صاحب دا ریمارکس ورکړي وو نو ورته هرکلی وایو ستړی مشي په خیر راغلی عبد الله مومن صاحب عبد الله صاحب تاسو په عدالت کې موجود وای کله چې جسټس اطهر من الله صاحب د پیکا د قانون په اړه باندې دا ریمارکس ورکړي وو که په دغه اړه باندې راته وایي چې دا ریمارکس وو او سی پکې ویلي وو دغه ریمارکس په هغه وخت کم کیس روانو چې دا ریمارکس پکې ورکړي وو زما زمونږه د عبد الله مومن صاحب سره رابطه چې کوم دنو هاکې لګ ټکنیکی ستونزه ده چې څنګه مور سره رابطه بحال شي نو دغه تپوس دغه پښتنه ته بیا کو ځکه چې په هغه وخت کې هغه په چکل جسټس اطهر من الله صاحب دا خبره کړې و د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس نو هغه وی په دغه وخت په عدالت کې موجود نو په دې اړه باندې به رپورټونه هم را سره دي مو سره به د پی اف یو جی صدر هم راځي وروسته په دې خبرونه کې زه په دغه انتظار وخت کې چې څنګه زموږ دغه سره رابطه بحالیږي نو تاسو ته به رپورت هم وړاندې کوو. خو زموږ سره عبدالله مومن صاحب په دې وخت کې موجود دی، ورته هرکلی و. ستړی مشه، په خیر راغلی عبدالله مومن صاحب. عبدالله تاسو په دغه کې موجود وئ، په عدالت کې کله چې جسټس اثر من الله صاحب ریمارکس ورکول، که په دغه اړه باندې لږ د ډیوه کتونکي اوریدونکي خبر کوي او دغه په کم کیس کې دا ریمارکس ورکړي؟
ګوره که تاسو کتلی وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن د مارچ نه او د عوامي چې کوم د میډیا دباو دی، ماضی کې په تیر وخت کې همیشه میډیا د هغه لا سات ورکړی دی، هغه سره یو ځای ولاړ دی. اوس میډیا هم د هغه خلاف د اپوزیشن خلاف دی، نو هغه کې هغه ډېر ګبراو دی. نو په هغه شپه باندې چې کله هغه عوام سره ته خطاب کوو پرایم منسٹر، نو هغه دا خبره وکړه چې آیا مطلب د میډیا گروپونه چې دي، سه گروپونه په هغه کې خاص کر د جنگ گروپ چې دی، هغه په ما باندې مطلب زمونږ حکومت خلاف سټوري نه کوي، خبرونه کوي، هغه دې ته ویل دا بنیاد خبرونه دي. نو هغه ویل چې ایف آی اے کې د مور دین 90,000 کیسونه چې دي هغه پینډینګ دي، او زما د کور والا زما خزه باندې هم تنقیدونه کیږي، د هغې په پرسنل لایف هم دغه ته راوړلی شي. نو دا هغه تناظر و چې کله پرایم منسٹر خطاب وکړو، د اطر من الله چې کوم ریمارکس و، هغه هم دا خبره بیا وکړه چې پرایم منسٹر چې دی هغه غلط ګایډ کړی شوی دی. دا د شپې چې کوم د پرایم منسٹر خطاب و په هغې باندې، چونکې دا د پی کا چې کوم آرډیننس و، خو مخکې نه مختلف تنظیمونه چیلنج کړی و، خو د جسټس اطر من الله چې دی د هغه د اسلام آباد هایکورټ چې کوم چیف جسټس دی د هغه دا ریمارکس خاص کر د پرایم منسٹر حوالے سره و. هغه دا ویل چې هی تک چې کوم مطلب د چاچې بے عزتی کیږي په سوشل میډیا باندې یا په میډیا باندې، نو هغه لپاره پاکستان یو ډیر مضبوط ډیفیمیشن قانون شته دی. نو هغه پرایم منسٹر چې دی هغه خو زیاتر ډیفیمیشن یا د هیت عزت چې کوم د کیس دی هغه اوچت کو، خو هغه لپاره مطلب دی پی کا راوړل ضروری نه دی، ځکه چې په پاکستان په آئین کې دغه د دې لپاره یو ځانته قانون دی. نو هغه دا خبره وکړه جسټس اطر من الله چې وزیر اعظم چې دی آیا چې هغه ګایډ کړی نه دی چې د دې لپاره خو ځانته یو قانون شته دی، نو بیا د پی کار راوړلو ضرورت څه و؟ نو دا کوم دا د ریمارکس یو هغه په دې تناظر کې و.
صحیح، څنګه چې تاسو خبره وکړه په دې باندې مختلف تنظیمونو احتجاجونه کړي دي وخت په وخت باندې، زموږ سره هم مختلف رپورټونه شته. خو تاسو زموږ سره اوسئ د بشري حقوقو د نړیوال تنظیمونو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ په شان د پاکستان د خبریالانو د حقوقو تنظیمونو هم د الکترونیک جرمونو په اړه قانون نور سخت کولو پر ضد احتجاجونه کړي، او په خبر کې هم خبریالانو دې ته تور قانون ویلې دی. دا پرون د دیوا خبریال سادیا قاسم شاه را لګلې وو. دا ګورو او رو بیا راځو استاد نه پدی اړه باندې به پښتنه کوو. خو پدی کې یو خبره بل هم د زمو سره د اسلام آباد نه هم رپورت شته په دغه اړه باندې، چې هغه کې به هم د یونین اف اسلام آباد، یونین اف جرنالست او راول پنڈی اسلام آباد یونین اف جرنالست احتجاجونه کړی دي په دغه اړه باندې به هم کوو، ځکه چې یو خبره کیږي چې د دروغ خبرونه چې کوم دي یا پروپاګاندا چې کوم ده یا غلط خبرونه خبرول، فیک خبرونه خبرول چې کوم ده، داغه مخه نیول په کار ده چې ونیول شي. دا د صحافیانو هم کار ده، د حکومت هم ده. خو په دې اړه باندې بیا وستا شنو ته پوس هم کو، خو زه د دې رپورت طرف ته دغه رپورت او وګور بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو.
پرون کام تا وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کال 2014 د پاکستان سایبر کرائمز ایکټ یا د سایبر جرمونو په قانون کې د بدلون دفاع کړې او ویلي د دې قانون د لاندې با په ټولنیز رسنو د خپرېدونکو غند او د دروغ جن خبرونو مخه نیول کېږي. خو د بشري حقوقو تنظیمونو سره سره پرستو کې په پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو تنظیمونو هم د دې قانون پر ضد احتجاج پیل کړی دی. د پیښور پریس کلب مخامخ هم د صحافیانو تنظیمونو احتجاج کړی دی. د پیښور یو صحافي رفعت الله اورکزای وای دا صحیح خبره ده چې په ټولنیز رسنو بهتانونه لګول کیږي او غند خوريږي، خو دې مطلب دا نه دی چې په ټول میډیا باندې بندیز ولګول شي.
دا یو تور قانوني روړی دی، او د دې واحد مقصد چې دی هغه دا دی چې په صاحب بغه باندې په آزاد وزنو باندې پابندي ولګي، بندیز پہ ولګي. او دا چې دی دا حکومت کلم مطلب لګیدې خو شروع نه چي دی، دا صحافت دا اغاړه چي دی اکثر مطلب ماته کړی دی.
په پېښور کې د خبریالانو د حقوقو تنظیم خیبر یونین اف جرنالست صدر ناصر حسین وای په کال 2014 کې جوړ شوی دغه قانون په هکله د پاکستان وزیر اعظم مخکې داوا کړی و چې کله دې په واک کې راغو نو دې به دې خاتمه کوي. خو د وزیر اعظم جوړېدو نه پس هغه دا قانون نور هم سخت کړی او په دې کې ترمیم کړی.
چې قانون ختم شو مزید په دې سخت اس بغیر ایف آئی آر کسان کسب اوچت کی پا فیک نیوز باندھے فیک نیوز ڈیفینیشن بس کی دا پتن شو سو پورے اور بل خبر دا چدا سکھ اوچت کی نو انزا کلب سزا ملائے گی اور دا افسوس خبرم دا چدا نان بیلیبل دا نا قابل ضمانت نو دا کم قانون کی گی دا یو سرحد رائٹ نے ملائی ہوئی چکھ پل خبر ہوگی یا فیک نیوز بارے کسی کم ایلیگیشن لگے دلے دا نو دا سکھ جسٹیفائی کی
د دغه خبریالانو غوښتنه وه چې حکومت دې فوري توګه باندې دغه تور قانون واپس واخلي او وی ویل د عدلیانه امید لري د دې قانون به مخه ونیوي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور.
د ډیوا سره اوسې دا د وایس اف امریکا ډیوا دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زمو سره اسلام آباد څخه ځوان خبريال عبد الله مومن صاحب را سره ده. وته عبد الله مومن صاحب تاسو څنګه رپورت واوریدل په دې کې؟ خو پکار دا څنګه چې عمران خان صاحب خبره وکړه چې دغه د کور والا پاړه باندې خبره کیږي یا خبره ډیر د جذبات طرف ته لاړه؟ که څوک موري خلک وایي چې نه د کول پکار غلطی خبره یا غلط انفارمیشن یا فیک نیوز نه دی خورول پکار، هغه په ټوله نړۍ کې د دې مخنیوي کول پکار دي او هغه د هر چا باندې دا فرض دي چې هغه د مخنیوي وکړي، که خبریال لکه حکومت ته، نو بیا ولې خلک په عمران خان باندې یا په حکومت باندې تنقید کوي؟
ګوره نصر الله، مسائل خوشتا هغه کې خوشک نشته. مطلب ځینې یوټیوبر سیدی هغه د پرایم منسٹر د وزیر اعظم عمران خان د خځې ژوند لکه تیر ځل یو سورج مخ کې یو یوټیوبر ویل چې د عمران خان خځه چې دا غي بنګاله پرېښه ده هغه لاهور ته تللی ده. نو دغه مسائل خو په خپل ځای باندې شته دي. خو آیا دغه خبره دا کېدای شي چې پرایم منسٹر دا وایي چې زما ښځه چې دغه سیاسي نه ده، هغه سیاست سره تعلق نه لري؟ که هغه د سیاست سره تعلق نه لري نو بیا هغه ولې مختلف ذهنو ته ځي، احکامات جاری کوي، سرکاري ادارو ته ځي، د هغې باقاعده ویډیوز راځي، د هغې باقاعده مختلف اداري پریس ریلیز جاری کوي چې هغه تلي خلکو ته غور کوي؟ دا خبره خو مطلب نه غنه ده. خو دا بالکل واقعي یو مسله ده چې چا په ذاتی ژوند باندې مطلب داسې کول نه دي په کار. پهله به دا کار چې دی هغه سیاسي کارکونه کوو، پولیټیکل ورکرز به کوو، لکه د نواز شریف د ښځې حوالی سره، کلثوم نواز حوالی سره هم دغه سیز وشو، دغه پی ٹی آئی ورکرز به کوو، او بیا به دغه وزیرانو هم کوو، او بیا چې دی اوس د پرائم منسٹر د ښځې حوالی سره چې دی یا د کشمیر د وزیر اعظم جوړېدو په دغه باندې عمران خان ذکر هم وکړو، دلته مسلې خوشته دي. خو به دا دي چې دا هغه لپاره قوانین خوشته، مطلب هغه لپاره ته ایف آئی آر کولی شي، ته بل درخواست ور کولی شي. اوس دا دي لکه دا اوس په دې باندې تل نشي ډیفند کولی، کته دا وایي چې را ایف آئی کی 93,000، کته دا وایي چې ایف آئی کی 93,000 یا 94,000 درخواستونه پراته دي، دا غي زموږ مون خو نه کنا ایف آئی خوستان نه دیتا وایي چې نه به روزي کې په ټول ډپارټمنټ چې دا و فنکشنلی اب کار کې غوړي کار نه کوي.
پختنه هم کو چې صورتحال څه دي، نور فیک نیوز چې کوم د دې مخه څنګه ولا شي، صحفيانو باندې څه ذمہواری راځي په دې اړه باندې؟ مخکینی حکومتونه عمران خان څخه خبره هم وکړه چې دا پیکا قانون چې کوم دا ماننه دی راوړی، دا خو په جوړ حکومت کې د مسلم لیگ په حکومت کې، د نواز شریف صاحب په حکومت کې پاګه ټایم کې دا مخه ترغله دي. په دې اړه باندې د مسلم لیگ مشران څه وایي هغه به درته هم وړاندې کوو. زمو سره عبدالله مومن صاحب را سره دی. عبدالله مومن صاحب، په دې خبره کې یو طرف ته خو مخکې رپورټینګ کده اسلام آباد نو بیا کده کوټې نو کده بلوچستان نو کده خیبر پختونخوا نو د قبایلی ضلعو نو رپورټینګ ګران وو. اوس هم په یو اداره داغې نوم اغستل نو هر څوک کده یو د پوز نوم واخلي کده یو شخصیت نوم واخلي کده بل داسې ادارو نوم منځ کې راشي نو هر یو سړی تلی شي په عدالت کې کیس کولی شي د هتک عزت دغه سیز خطرناک ګڼل کیږي. نو تاسو څه ګڼئ چې دې سره به صحافت نور مشکلات څه پیدا شي؟
دلته دا دي چې میډیا خو حکومت مکمل کنټرول کړی دا دی سرکاري اشتہار اوس بدقسمتی دا چې پاکستانی میډیا ماډل نشي جوړ دی چې هغه د اشتہار نه بغیر چې د سرکاري اشتہار نه بغیر هغه ژوندۍ نشي پات کېدی. نو هغه مسله خدا مطلب حکومت د دې قانون په ذریعہ باندې مطلب هغه میډیا ټوله کنټرول کړی دا پاګې کې شک نشته چې میډیا دا دوی په کنټرول کې دا. خو نور مسائل به هم چې لکه کزتا ته د اسلام آباد کې بدري صحافه نو معنی یو اغوا شو یو مد تشدد وشو او بل تیرې هغه په ګولې ویشتلې شو بټس باندې ویشتلې شو نو هغه نه خو یو پیغام ورکو صحافت آل ریډي لکه کزتا ته هم چې څومره روزانه بنیادونه مې ز پارلیمنت ته ځم مختلف وزارتونو ته ځم میډیا چې دا دی پاکستان میډیا خاص کر الکترونیک میډیا او بیا اردو چې کوم میډیا د سیوا د جنگ گروپ ناو د ډان او د دینا اغوی رپورټر ته وی بس چې سکی کا خبر راوړی مونږ ته کریټیکل سیزن دی پکار کته دی روغوري په پاکستانی میډیا کې سیوا د جنگ گروپ نه تا تکم دسی ایکسکلوسیو خبر نه ښکاری چې هغه د حکومت پرځت راغلی او وزیر اعظم ته ګوره هغه مسلسل جنگ گروپ چې هغه ټارګټ کوي. نو صحافت آلریډي د مخ کې نه څنګه تاسو مو چې دلته د پاکستان د الکترونیک میډیا د ټول کاروبار خلک راځي چې هغه ټی وی چینل یې ونیولې اغوی د پاره ساري راځي چې مسله نه ده اغوی ته پر مسله دا چې دا غوی کاروبار و چلےږي. نو هغه آلریډي د حکومت په کنټرول کې دی هغه اشتہارونه هغه یو شی خو صحافی چې دی هغه ته خطرات شته پاکستان کې مخ کې دی فوج او دی خفیه ایجنسو حواله سره خبره کول چې دی غران اوس دی اوس د موجوده حکومت حواله سره خبره هم کول ګران دي لکه کزه یو خبر کوم ما سره سوز انداز شوی او زه دی حکومت یو وزیر ته ټلیفون کوم چې ما تاسو ته موقف پکار دی پدری خبر باندې او هغه ما د 3 ورځې کې جواب نه راکې او ما بلاک کی ما سره شوی دی او زه خبر ورکوم نو هغه په کم کیټګری کې به فی کی. نو مطلب پاکستان کې خود تاسو پته چې دغه پاکستان دی صحافت تیز هاري راي انډیکس چې دی
مطلب یا اشتہارات نور کول یا هغه بندول په پیمرا باندې مختلف زورونه داغي کول خو وای چې په دې لاندې د دې زیات فوکس چې کم دی مرکز چې کم دی یا د دې مقصد چې کم دی هغه سوشل میډیا کنټرول کول یا ټولنیز رسنۍ کنټرول کول دي. په دې اړه باندې با ټولنیز رسنۍ باندې چې څوک فعال دي څومره مشکلات به ورته پیدا شي؟
ګوره مشکلات خدا دی کې د پارلیمنت چې کومه کمیټه ده هغه په دې باندې ډیر سخت زور راوړلو او پی ٹی آئی دی طرح غوښتي وو او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی او اخیر چې فیسبوک او نور سیوا د ټویټر نه ټویټر هم روان دی پاکستان کې خپل دفتر په سورزو کې کلاو کې د پارلمان د کمیټې اخیری رپورټ دی. دا غي بنیادی وجه دا و چې پاکستان هغه په سوشل میډیا چې کوم اداري دی هغه کار دنه پر اوسه خبر تدا وی چر پاکستان کې بتاسو دفتر کلاوي دا به دا غوي د پاکستان چی مطلب که تاسو ګوري فیسبوک باندې کتي سینې دې سه پوسټونه دي چې زما فیسبوک په تیر میش کې د سې ډیرو جرنالستانو فیسبوک چې دی هغه باندې قدن ولګي هغه بلاک شي هغه چې دی سسپند شي او وسې د ټوئیټر هم مطلب دغه په ځان مې چې هغه د پاکستان د ریاستی ادارو طرفنا یا د حکومتي ادارو طرفنا چې کوم درخواستونه ورځي په هغه باندې ټویټر بار بار وارننګ ورکوي دمکی مطلب هغه وارننګ ورکوي چې آیا ستا دا کوم پوسټ دی هغه د پاکستان د قوانینو خلاف دی. نو یو خدا دی چې کم صحافین او کم چې پولیټیکل ورکرز دي چې هغوی په ټی وی باندې راته ګران دی او هغه تلې دي سوشل میډیا ته یا په یوټیوب باندې خپل خبر کوي نو حکومت هغه طرف ته روان دی. او د هغې بنیادی وجه دا ده چې عمران خان ته زما چې څومره خبرې کې عمران خان ته دا ویل شي چې آیا تا کوم دی شلف په کمیس پرتو کې امریکا ته لاړې او روس ته لاړې عوام ته پېټرول ضرورت نشته دی عوام ته د ډوډۍ ضرورت نشته بس هغه دا وایي چې خان صاحب چې دی هغه روس کې او امریکا کې په پاکستانی ثقافتي لباس کې ودرېدو بس عوام چې دی د غیرت نه بس ولاړ دی. نو هغه ته پیله ځل دا اندازه وشوله او هغه ته ویل کېږي چې ستا حکومت ډېر خراب باندې او دا میډیا دا چې تا ناکامه کوي نو هغه دا غنی چې هرڅه د دې میډیا د وجه ناکام هم حالانکه داغه خپل چې کوم کارکړتګي دا غن نه چلیږي نو داغه میډیا ذمہوار نه ده عمران خان چې دی هغه اوس دا ټول زور چې دی هغه د میډیا نه وباسي هغه دا وایي چې زما د دې ناکامۍ په شامني د میډیا زور دی هغه څو ځل دا خبره کړې ده چې میډیا ته خلک ودرېږي خلکو ته ودرېږي چې ارګرانی شو لدا شو را نو سوشل میډیا اوس یو غټ چیلنج سره مخ ده د مین سټریم میډیا نه پس سوشل میډیا هم ډېر غټ چیلنج سره مخ ده او باقاعده طور فیسبوک خپل دفتر کلاو کړی دی او ټویټر په هم سورز کې خپل دفتر په پاکستان کې کلاو
دی عبدالمومن صاحب زموږ سره اوسئ په خبرونه کې وړه شانتي دما اخلو بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانستی او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د روي صف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري عبد الله مومن صاحب په اسلام آباد کې احتجاج کیږي وخت په وخت باندې د قبایلی کم سټوډنټس چې یا د بلوچستان سټوډنټس چې کم دی هغه مخ ته راشي یا د بلوچستان کې چې کم فعال دی هغه سوشل میډیا استعمال یا د بشري حقوقو فعالان چې کم دی په قبایلی ضلعو کې یا په پاکستان کې په نور ځګونو کې نو څومره ورته مشکلات د دې قانون یا د دې پیکا آرډیننس نروسته سیوا کیږي
ګور مطلب دیکھو پہلا د عمران خان حکومت چې دی هغه اوس دا دی چې هغه خپل حکومت بچ کی او خپل حکومت باندې هغه تنقید کم کی او د تاغی لپاره هغه صرف موجوده حکومت نه بلکې روان 500 کال باندې نظر دی چې آیا میډیا مدوم الله دی نه کی چې زه روان تاکنی چې دی هغه وبلم نو هغه پہلا نظر چې دی هغه واقع اوس په میډیا باندې دی مطلب په صحافه نو باندې کوم چې په ملک کې ناسي هغه پہلا صحافه کنټرول اول غواړي ځکه چې دویم طرف ته تاسو ګورئ کې دی ملک اسټابلیشمنت چې دی هغوی ته چې کله یو څیز مطلب څوک په سوشل میډیا باندې پوسټ وکړي نو هغوی ته خو قانون ضرورت نشته خو لاړ ډېر اوچتېږي او به خپل طریقې سره به ډیل کوي نو حکومت مطلب هغه ته کم قانون ضرورت نشته دی خو دی وخی حکومت پہله چې دی هغه جرنلستان راندي سي کم جرنلستان چې دا غي په ټي وي باندې आवाजونه خاموش شوي او وستلې دي دغه ته په دویم پړاو کې چې دی به هغه بدې دي سیاسي ورکرز یا د خلکو ته خو ته زما په نظر باندې عمران خان ته د دغه سیزن دومره پروا نشته هغه اوس وخت کې صرف او صرف چې دی هغه خپل حکومت بچاول غواړي او روان 15 کاله اخیستل غواړي د بلوچستان یا د قبایلی سیمو چې کم سټوډنټان دي هغوی بل څوک ډېر کوي هغوی به قانون ضرورت نشته دی چې چاته د هغوی اوازونه سخت دي لکه تاسو ګورئ حفیظ بلوچ چې دی مطلب چې کوم پر یونیورسٹو کې دی پنجګور او د نوشکی نه پس کوم واقعیا شروع شو پرون اسلام آباد پولیس و زخبر احتجاج کې موجود و مپینځه گھنٹے اوی میں تشدد کړو او دا وی کسان هم رکھ دی نو زما په خیر هغه کم خلک چې سیاسي ورکرز دي سټوډنټس دي هغه حکومت نه کنټرول لري هغه د بل چا په لاس کې دي
صحیح یو طرف یو په پښتنه د نبل کوم کلم پښتنه تاسو داسې ښکاری جواب مشکل یا ورکول نه پکارنو سکیپ کول هم شي د عاصم سلیم باجوا صاحب جنرل عاصم سلیم باجوا صاحب چې کوم مخکو د سی پی ایک مشر هغه باندې دا تور ولګید چې استوري پیرا لاله چې د پاپا جان په جې او مختلف کمپنیان په امریکا کې بچي په امریکا کې پاغه باندې بیا کله چې په میډیا بنوم راته نه هغه بغل کې دا میډیا باندې به بیف راته دا غینوم بچانه شو غستل اوس پر سویس سیکرټس کې هم د جنرال د ایس ای چې کوم مشر جنرال اختر عبدالرحمن صاحب زمو خیال دغه چې کوم دا غینوم راغله په دې اړه باندې د دینونه غستل یا په دې اړه باندې بشوک ته پوس کول شي هغه باندې خبرونه کولای شي نو په دې اړه باندې به هم مشکلات خو ورته وی کنه
ګور هغه سیزونه چې دی هغه که تاسو ګورئ نو دی عاصم سلیم باجوا چې کوم فیکٹ فوکس چې کوم د احمد نورانی ویب سایټ دی هغه کوم سټوري بریک کړی و هغه پاکستانی میډیا باندې نه راتلله او پاکستانی میډیا چې دی هغه نه رپورٹ کوله خو چې کله به وزیر اعظم ته هغه یو درخواست ورکو او ورته ویل چې زما خدا نه دی زه بالکل نیټ اینڈ کلیئر یم صفای ما هغه به میډیا چې دی هغه چلاو هغه سیس چلاو نو هغه سیس خو دی پاکستان کې یو داسې نه خو میډیا نه شي رپورٹ کوله اخباراتو کې شته هغه رپورٹ کوي لږ ډیر کوشش کوي کم چې تکړه اخبارونه دي مطلب ګذرې دي شي او په مین سټریم ټی وی باندې چې دی هغه سیس چې دی یو دوه چینل باندې کله کله اشاره وشي خو واقعي دغه مسله ده او دغه سیس چې دی دغه سوشل میډیا ژوندې ساتلی دی کم کس چې عاصم سلیم باجوه نه تا پوسټ کړی و پارلمان کې د دې حوالې سره هغه دی هغه نن سبا د میډیا نه بار دی هغه چې کوم مطلب هغه خو وینې ستو خو بیا هغه د میډیا نه وروسته مختلف اوقات کندو باندې بار دی دلته صرف دا غنوم اخیستل چې دی هغه دغه نه دی بلکې زه چې کوم پاکستان میډیا سره د اسد تور نوم یا د افسار عالم نوم یا د متی الله جان نوم یا د نور خلق نوم لري نو هغه خاموشه کیږي په هغه دغه आवाज هم خاموشه کیږي مطلب دا غنوم په میډیا نه راځي
ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه عبدالله مومن صاحب د وخت را کول ډیر مننه
ډیر مننه
ډیوا کتون کو ورېدون کو څنګه چې تاسو عبدالله مومن صاحب ورېد د ځوان صحفیو د اسلام آباد نه هغه اسلام آباد د های کورټ جسټس اثر من الله صاحب خبره تاسو ته بیان کړل چې اسلام آباد های کورټ د ته هم تور قانون ګرځول دي د پیکا په دې اړه باندې مختلف کډ بشري حقوقو تنظیمونو په دې اړه باندې احتجاجونه کړي دي یا غندنه کړي دي د پاکستان د قانون د واپس اخیستلو یا د بدلون او راوستلو خبره کړي دي نو په دې اړه باندې د پی اف یو جی پاکستان فدرل یونین اف جرنالست چې کوم دنو دوی هم مختلف وختونو کې د احتجاج کړه په دې وخت کې زموږ سره شهزاد ذوالفقار صاحب دی د پی اف یو جی صدر دی را سره دی هغه تر کله وایو ستړی مشه په خیر راغلی شهزاد ذوالفقار صاحب شهزاد ذوالفقار صاحب وخت په وخت باندې په میډیا باندې کسو کې مګوري نو هغه دوه خبرې کوي چې یو خو د دروغ خبرې چې کوم دی هغه مخنیوي چې څنګه عمران خان بیان کړو په ایموشنل طریقه باندې نو په کار نه لچی په دې باندې دروغ پارشي یا په دې باندې پروپاګاندا وشي په کا قانون چې کوم د نور مسلم لیگ په دور کې راوړل شو نو په دې حکومت باندې بیا نیو کې ولي کېږي ولې د دې خلاف بیا احتجاجونه کوي
خبره دا چې تاسو د وګړو ته دا د مسلم لیگ د قرارداد بالکل مونږ نو تاسو دا د مسلم لیگ شان خپل ولې خپل د سینې ته لګوي ولې چې په خبره کې اچوي قانون تاسو بدل کړل نه او دا د مسلم لیگ نوم د غاړه وته تاسو خپل په غاړه کې واچوي او دا بلا جواب دا خبره چې دا د مسلم لیگ نوم راوړلې دا پرون پورې یا 18 تاریخ یا 18 تاریخ وو له تاریخ دغه مخه چې دی دا د لیګ نون دغه ټولوا چې هغه دا کوله مو جدول چې هغه دا کوله دا څه په دغه د څه پرایس ولا څه نو دا دغه ټول او نور څه دی دا وایي دوی جوائنټ سیکشن کمیټي چې دی هغه کې مهران د اخبارات مالکان دي د اخبارات ایجنسیان دي او بل بیا د دی اټی سی بی دغه څه په ټی چینل کې څه کم ایډیشن او ډایرکټر دی چې کار کوي هغه دا د سلور باډیان پنجم باډی دی په دا پنجم باډی چې دی دا کې ټول میډیا انډستری چې دی هغه په ریپرزنٹ کوي نو حکومت سره یو د وخت کم وخت حکومت ته پی ایم ڈی اے راوڑل نموز دورتا ہے پی ایم ڈی اے مراوڑی اسے پغاڑ کے لیے جی مکہ وہی دا 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 گا سیف نیوز مجھے وائلے دل کل سیف نیوز تو دی دیفنیشن بائیت دا گا دیفنیشن دا گا کو اور سپیسیفائی کو کی وٹ ایز سیف نیوز دروغ چیز تو نو دا دروغ با دا گا کو اور ندر مخنوی دا کو راتی دغه راوی اگزیستن لاست دی موجوده قوانین چې دی په هغه کې موږ باید دې تری راوړو حکومت اګری وکړل نو د اگست او سپتمبر سره موږ په ګورنمنت سره چې دی چې مثلا یو خبرې مې کړې دی په ټی آر کې چې لا چې راځه دا کم د ریفرنس سیس دی او بل اخر کې دی په 21 فروری باندې چې دی یو تاریخ باندې چې دی موږ میټینګ کوي دلته د ورور زما خاطر دی دا کم چې دی وايي مسلم لیگ نوم شي او تاسو دې امنډمنټ وکړه او خپل ځان ته خپل غاړه کې واچولا. نو موږ لاړو فواد چودھری صاحب، فاروق حبیب صاحب، نور افیشل موږ لاړو. خپل پوائنٹ آف ویو موږ چینج ولا چې تاسو وایلیټ وکړل، وایلیشن خلاف ورزی څنګه خاصه شوی دی، دا قانون راوړل یا امنډمنټ یا دغه آرډیننس راوړل چې دی دغه د وخت چې دی باید تاسو موږ سره انګیجمنټ زموږ دا باندې رضامندي چې دای قانون بنه راوړو چینو اول به طے کوو بیا به قانون راوړو. نو دوی دغه وکړل، موږ په هغه آخري میټینګ کې بایکاټ وکړل، واکاوټ وکړل. پھر جس سے بات کی گئی حکومت کا یہ کمیٹی سر منگیا چینو حکومت ہو گئے داران سے خبر ہی نکو کم وقت ہو رہے کہ دوئی دا آرڈیننس واپس نہ آخری
صحیح صدر صاحب زمو سره سره اوسي په اسلام آباد او د پندای چې کوم یونین اف جرنالیسټ دوی هم احتجاجي مظاهره کړې ده په دې اړه باندې د اسلام آباد څخه د ډیوا خبريال وغیرہ احمد رپورټ را لګل دا ګورو او بیا راځو تاسو نو په دې اړه باندې پوښتنه کوو.
د پریوینشن اف الکترونیک کرائمز ایکټ یا پیکا صدارتی آرډیننس پر ضد نن په اسلام آباد کې مظاهره شوې ده. د راولپنډای اسلام آباد یونین اف جرنالیسټ او پی ایف یو جی لخوا را جوړ شوی دی مظاهره کې د صحافتي تنظیمونو، تاجرانو، مزدورانو او سیاسي او مدني فعالانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو.
یہ قانون اگر منظور ہوا تو
دا قانون با زمنگ پا مڑ جوڑی گی مونگ لب سخ گامون آگستلوی مونگ دنن نا تحریک شورو کلو او دا و پا طول ملک تغزی گی ہر یو پریس کلب او اتحادی پا ہر یو دفتر کی ہر حقا کس چی زمنگ دا شعبی یا ڈلی سر تعلق لری دا دوی پر زد با ودری دلوی.
دا مظاہرے گڑنوالو دا رائے دا اظہار آزادی یقین کولو او دا پی کا صدارتی آرڈیننس قانون واپس کولو غوښتنه کړې. په دې موقع نیشنل پریس کلب اسلام آباد کې د یاد صدارتی آرڈیننس پر ضد تور بیرغ هم پورته کړی شو او وروستو د پریس کلب نه تر پارلیمنٹ هاوس پورې لاریون هم وشو.
اس لیے پی ایف یو جے نے
پی ایف یو جے دا فیصلہ کړی دا چې موږ به د پی کا آرڈیننس پر ضد دا جنگ هم په عدالتونو کې کوو او هم په لارو کوڅو کې
پر بھی لڑیں گے.
د پی کا آرڈیننس پر ضد ټول ملک کې مظاهره روانه دي او د یاد قانون تر مخه حکومت سره دا اختیار ده چې بیل وارنٹ هر هغه څوک گرفتار کړي چا چې دروغ خبر جوړ کړي او یا مخ کې خپور کړي وي.
رومبے خبره خدا دا چې دی حکومت نه د آرڈیننس کارخانه جوړه شوې ده. قانون اډو پارلیمان ته زین او د صدارتي محل نه جاری کیږي او چې کله خپل مقصد پوره شي نو دا غلطه نه ختمیږي. د دې قوانین او صدارتی حکمونو عملی کولو یوازنی مقصد د دوی د ضرورت نظریه ده.
وزیر اعظم عمران خان په پیکا آرډیننس باندې د صحافیانو او سیاستدانانو تنقیدونه رد کړی دي او ویلی دي چې دا قانون د کال 2014 کې پاس شوی او مونږ په کې بدلون راولو. وزیر اعظم زیاتوی مونږ په دې قانون کې ځکه بدلون راولو چې پټولنیزو رسنیو باندې ګن خورول کیږي او د ماشومانو غیر اخلاقی فلمونه خورول کیږي نو قانون خوبا جوڑی گی. بلخوا صحافتی تنظیمونا دا حکومت مخالف گندونا او مدنی او سیاسی فعالان دا قانون دا بنیادی انسانی حقوقوں پر ضد گنی.
اس بات کا کی کیا دلیل ہے
دا دے خبر اس دلیل دے چی دا کم خبرونا تاسو دروغ گنے کا آخر دروغ ثابت نشول نو بیا پتاسو دا ہے سی علاج کبے دا پاکستان پا تاریخ کے دا سی قوانین آمیرانو راوڑ لی دی.
د پی کا قانون تر مخه جرم کې ککړ خلکو ته به اوس د 3 کالو په ځای 15 کاله قید ورکول شي. د پاکستان یونین اف جرنالیسټ یا پی ایف یو جے د دې قانون پر ضد اسلام آباد های کورټ کې درخواست هم جمع کړي. وقار احمد، وی او اے ڈیوا، اسلام آباد.
د ډیو سره اوسې دا د وایس اف امریکا ډیو ده. د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زموږ سره د پی ایف یو جی صدر شهزاد ذوالفقار صاحب سره ده. شهزاد ذوالفقار صاحب، چې کله یو قانون جوړیږي او بیا خاص کر د میډیا په حواله جوړیږي نو په کار نه ده چې د میډیا مالکان چې کوم دي د ټي وي چینلو بیا د اخبارونو یا ایډیټران چې کوم دي د صحافتي تنظیمونو چې کوم مشران دي په کار نه ده په دې کې یو ځای حکومت ورسره په دې کې مشوره کول او بیا د غلط خبر یا د فیک نیوز مخنیوي کې د دوی په کې شامل وي ستاسو سره په دې اړه باندې کله مشورې کیږي چې داسې قانون وخت په وخت یا په دې وخت کې یا مخکې حکومتونو کې راوړل کیږي؟
ګوره، نواز شریف چې حکومت دنیا نواز شریف چې په حکومت کې وو، هغه دا قانون راوړل نه دي. احتجاج هغه څه دي، دا نه دي چې هغه احتجاج نه دي، هغه عمل درآمد نه شوله. نو موږ چې په ډېر وخت دا خبرې کړې دي، موږ دا وایو چې موږ ته دا یو قانون جوړې، میډیا خلاف جوړې، عام خلک لپاره چې پبلک ڈبیٹ ہوگا، دا په کار دادی چې دا او بیا پارلیمنٹ کې راوړا. نو خبره دا دی پارلیمنٹ کې راوړا، یو ورځ جمعه دی، دا پارلیمنٹ اجلاس ختم شوی دی، نو ولې بدنیتی په بنیاد دی نه دا دغه بیا حکومت دا وایي دا خبرې کوي. نو پی ایم ڈی اے چې دی هغه وخت هم راوړا، نه ولې راوړا؟ اوس زما انفارمیشن دا دی چې حکومت اوس پر دې دغه دی چې زه موږ دی دا به واخو، بالکل به واخو، او دا اسٹیک ہولڈر سے دا خبرې کوو. دا زما انفارمیشن دی، ولې چې اسلام آباد ہائی کورٹ کے پی اے ٹی جے آلریڈی تللی دی، الکا هغه دا چیلنج کړی دی. نن چې دی دا امینڈ سی پی این ای، اے پی این ایس، سی بی اے، دا د مالکانو د ایجوکیشن تنظیم دی، هغوی نن دغه کړل، او بل بیا پاکستان بار کاؤنسل چې دی، بلوچستان بار کاؤنسل، بلوچستان بار کاؤنسل او بلوچستان یونین آف جرنلسٹ اور کوٹے کے دلتا بلوچستان ہائی کورٹ کی چلی دغه چیلنج کړی دی، دغه په لاور کې چیلنج کړی دی. نو خبره دا دی چې کم ریمارک، کم څه دا خبره خپل خپل او غره عجب خبره دی، کم ریمارک دی د اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس درکړی دی. نن سوشل میڈیا کې ګوره چې د اثر من الله صاحب چې دی جسٹس، هغه خلاف کمپلین روان دی، ولې هغه دا خبره کړې دي چې حکومت ته دی هغه څه چې هغه پرانیستو ته چې ګایډ کړی نو د پرانیستو خپل د کوم پر څه کتاب کې په دې اوجه دی، او هغه خبرې وکړله چې باید یو پرائم منسٹر سے زیادہ پکار نہ دی چیزا خبر یہ کی بولے آلریڈی چی دس زیر سماعت دی کورٹ سے عدالتوں کی چی زیر سماعت سے نہیں دا خبر کڑی نہیں
شہزاد ذوالفقار صاحب ستاسو
راوڑلا جی جی
ستاسو د تجربې نه فائدہ اخلو. په ډیر وخت په صحافت کې وشو، په دې کې په خپل د پی اف یو جسد لري، آزاد صحافت د یو ملک د پاره ګټه وی او کتاوان؟
ګوره ګټه دې ګرځ دنیا کې، ګوره دې دا وایم نن په دنیا کې ډیر صحافت چې دی ډیر خطرات سره مخامخ دي، د دې ریسټریکشن او پابندیان مخامخ دي، لیکن ډیر ملکو کې چې ګوره الته 10% آزادی صحافت پر نام سے نستا آزاد صحافت سے گئی دیر د جمهوریت رو دی، او که جمهوریت سره چې دی آزاد صحافت او باسي نو څوک به سایت دی، څوک به حکومت چې دی د دې په کمیټمنت او د دې چې دی پرفارمنس دی دی ګوره صافي چې دی صحافت چې صافي چې دی هغه د پبلک انټرست ته ګوري.
پبلک وخت بیخي پای ته رسیدل، ډیره زیاته مننه د وخت را کولو. د دیوا کتون کو اوریدن کو دلی خبر پختون خو خبرونه وخت پای تر رسیدلې ده. په دې پسې برستا تاسو بیا بن دیوالو سیمیز خبرونه ورته منځه شهید وړاندې کوي. د خبرونې سره نور الله خان، د خبرونې پروډوسر سلمان یوسفزی، انجنیران تاسو ته اجازه پوړو. ته خدای پمن.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.